واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته لاغورسته چې وسلوالو طالبانو پروژه کې د وربند پاړه د یو شمیر معتبر نړیوالو سازمانونو غوښتنه رد کړه افغان حکومت وایي چې طالبان د افغانستان د مسلمانانو پر ضد جګړې باندې تاکید کوي د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل په دې وروستیو ورځو کې پر خلکو او د یواد د امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو د وروستیو بردونو زیاتوالی دا وښودله چې طالبان نه یوازې تاوتریخوالی کمولو ته پابند نه دي بلکې د خلکو او افغان دولت پر وړاندې خپل تاوتریخوالی ته ادامه ورکوي شاغری صدیقی وایي چې طالبانو پروژه کې د اوربند پاړه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس ملګرو ملتونو ناټو اروپایي ټولنې او د نورو غوښتنو سره سره د افغانستان د مسلمان وګړو پر ضد جګړې باندې ټینګار کوي هغه وایي افغان حکومت د جګړې د ختمولو د سولې د راتګ او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل کېدو هرکلی وکړ او په دې اړه ټول لازم اقدامات وکړل د شاغلی صدیقی در دغه ټویټ یو څو ساعت مخکې طالبانو په ویلامی کې د اوربند پاړه د نړیوالو د غشتنی په جواب کې ویلي چې امریکا سره تړون کې په افغانستان کې د سولې او اوربند لارې نقشه یې معلومه کړې ده طالبانو په خپل ویلامی کې ویل دي چې په تړون کې بشکاره ډول ویل سی دي چې د تړون د لاسلیکېدو وروسته په لس ورځو کې دننه به 15,000 طالب بندیان پرېښودل کېږي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره طالبان به زر افغان سرتیري پرېږدي طالبانو افغان حکومت تورن کړی دی چې د بندیانو پرېښودل ځنډولې او یو هم شموله پلاوی پټاکلو کې پات راغلي د طالبانو په اعلامیه کې همدغه غرض ویل سوی دی چې امریکا ناټو او نور ملاتړي هم د تړون په عملي کولو کې پات راغلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلزاد پروژې میاست کې له طالبانو د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده زلمی خلزاد د یک شنبه پر ورځ د روژې میاستې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې طالبان باید په دغه میاست کې د روان روغتیايي کړکیچ کرونا وایرس تر پای ته رسیدو خپل تهاجمي عملیات بند کړي خلیلزاد د روژې میاستې په پیل کې یو شمېر ټویټونه کړي او ویلي چې ټول اړخونه باید د ګډ دښمن پر ضد په مبارزې تمرکز وکړي نموړي په دې اړه په خپل ټویټر کې لیکلي روژه د غراز طالبانو ته د یو فرصت برابروي چې د روغتیايي کړکیچ تر پایه د بشري چارو لپاره وربند ومني چې ورکم او پوزي تهاجمي عملیات ودروي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو وزارت ځنګړی استازي یو ځل بیا پر افغان حکومت او طالبانو ژغ کړی چې د بندیانو آزادولو بهیر چټک کړي چې پر وینا یاد کړ د کووېډ 19 پر وړاندې د مبارزې او د بین الافغاني مذاکراتو په ګډون د سولې له بهیر سره مرسته کوي لغه وخت راځي چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د کرونا وایرس خپور شو په ټول نړۍ کې د وایرس تر اوسه د 2,00,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي په دې کې نږدې 1,00,000 څخه زیات کسان په اروپا کې دي د نړۍ په یو سل درې نوي هیوادونو او سیمو کې شاوخوا 3,000,000 کسان په دې وایرس اخته شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د مرکزی بانک مشر خبرداری ورکړی چې 6 کال به په اروپایي اتحادیه کې 15% اقتصادي رکود پیښ شي د نړۍ د هر هیواد څخه تر ټولو زیات امریکا زبل سوي ده او تر اوسه 45,115 کسان پکې مړ سوي دي ایټالیا به دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات زبل سوي او 16,000 څخه زیات کسان پکې مړ دي په اسپانیا کې 23,190 په فرانسه کې 22,802 او په برتانیا کې 16,802 کسان مړ دي د شمالي کوریا د مشر د پاره هغه مخصوصه ورګاډي د تیرې یوې اونۍ راسي د هیواد په شرق کې په یو ساحل کې ولاړ ده د مصنوعي شپږمکیو د لارې چې کوم اکسونه خپل سوي دي په هغه کې په یو ساحل کې د اورګاډي د موجودګۍ تایید سوي ده د اکسونه په داسې حال کې رامسته سوي دي چې د شمالي کوریا مشر د سیات پاړه پښتني او ګنګوسي راپورته سوي دي خو د دې اکسونو د رات څرګندېدو وروسته هم د کیم جون اون د سیات پاړه کوم تصدیق نه دی سوي د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس راپور پر اساس کوم جون اون د اورګاډي اکسونه د شمالي کوریا څار کوونکي یوې وپاڼي دروشت نارت جاری کړی دی بلې خو د جنوبی کوریا د استخباراتو د راپورټونو پر اساس کیم جون اون د شمالي کوریا په پلازمینې پیانګینګ کې موجود نه دی جنوبی کوریا متواتره دې طرف ته اشاره ورکړي چې غیر معمولی شواهد شي چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سیات خراب دی د شمالي کوریا د مشر د سیات په والا دغه باسون لاغور سره راپورته سول چې دوی ونی نمخې د اپریل په 15مه هغه د خپل نیکه او د شمالي کوریا د مشر کیم آل سونګ د یو سلاتمی کلیزی په مراسمو کې راڅرګند نسو سعودي عرب له دې وروسته د درو وهلو سزاګانې بندې کړې دي او د یک شنبه په ورځ د کم عمره مجرمونو د اعدام یا مرګ سزاګانې هم ختم اعلان کړې دغه اصلاحات د سعودي عرب د شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د هغه هڅو یو بل سرګندونه ده چې غواړي د سختدریزي وهابي اسلام تر اثر لاندې سعودي عرب او اسري سیرا ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پټونو کې نن یو موضوع داده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا په ناروغۍ د اختشو کسانو شمیر 1501 تنو ته رسیدل دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې اوس د نورستان د ولایت نه پرته دغه ناروغي نورو ټولو ولایتونو ته خپره شوې ده. د ولسی جرګې غړي د کورونا د ویروس سره د افغانستان د حکومت مبارزه کمزوري ګڼي. د شنه رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي سیستم د سالني عمومي رئیس ډاکټر عطاولا سیزی امریکا غا کښنه را لیبته ویل چې په تیرو 23 ساعتونو کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس آتش پیته مثبت پی حساب شوی چې ورسره په دغه هیواد کې د دغه ناروغي د اخته ناروغانو شمیر 1501 تنو ته رسیدل دی.
آتش پیته نوې واقعې سب شوی چې د ولایتونو په ګینو شامل هغه کې شروع سره شامل شي ټول 1501 واقعات د تر اوسه 500 واقعات لرو متاسفانه او 200 پر جوړ شوی.
افغانستان کې د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، هرات، کندهار، بلخ او نیمروز ولایتونو کې سب شوې دي. د یک شنبه تر ورځې په کابل کې د مثبتو پیښو شمیر 325، هرات کې 308، کندهار کې 203، بلخ کې 300 او نیمروز کې 300 ته رسیدلې دي. ډاکټر عطاولا سیزی وایي چې د کندهار ولایت د مثبتو پیښو په دې شمیر کې د تیرو 30 ساعتونو پیښې نه دي شاملې. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو لابراتواري معاینو ضربت ته په کتنې داسې اندېښنې شته چې ګوندې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر به د عامې روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوو شمېرو څخه څو چنده زیات وي. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون یو غړی یارباز خان حمیدي هم ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغۍ ډېره زیاته خپره شوې ده. ښاغلي حمیدي امریکا غږ اشنه راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د لابراتواري معاینو ظرفیت خورا کم دی.
دلته د وایرس شیوع ډېره زیاته ده خو دا چې حکومت امکانات کم دي او د ټیسټونو ظرفیت کم ده نو دا په دې معنا نه ده چې دلته شیوع نشته، دلته وایرس نشته. وایرس په پراخه کچه په ټولنه کې شته. موږ د اکثریت خلک زنګونه وای همدا یو ساتمخ کې یو نفر ته زنګ وو چې زما مور ده او آواز لري، نفس تنګي لري، په خوای تکلیف نه درلود. افغان جاپان شپخانه ته لاړو، هغه موږ بیر ترات کو چې دا موږ نه بستر او سمپل عمران وانه خې وای په کور کې قرنټین کې. نو دا په دې معنا نه شو چې په کابل کې یا په ولایتو کې وایرس نشته. وایرس په پراخه کچه شته خو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي.
د روغتیا وزارت وایي چې د یک شنبه تر ورځې په افغانستان کې د 3000 نوي تنو مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې معاینه شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او ګردیز په لابراتوارونو کې په 30 ساعتونو کې تر 600 پورې مشکوکې پیښې معاینه کیږي. خو د دې وزارت چارواکي وایي چې ژر به د اندازه په 30 ساعتونو کې تر 1000 پورې لوړ شي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړی مثبت پیښه د تیر 1990 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. خو اوس مهال د نورستان د ولایت پرته د افغانستان درې دېرش ولایتونو ته د کورونا وایرس ناروغي خپره شوې ده. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو. دا وایرس اوس د نړۍ په 150 هېوادو کې خپور شوی دی. په امریکا کې د جان هپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د یک شنبه تر ورځې په نړۍ کې د 2003 ژوند اخیستی او همداشان 2 میلیونه او نږدې 900 نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2 شپږ 9 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. طالبانو د افغانستان د حکومت، امریکا او نورو نړیوالو سازمانونو د اوربند غوښتنه رد کړې ده. دغه ډله د خپلو بندیانو د خلاصون په برخه کې ځان ته اشاره کوي او وایي چې د افغانستان حکومت د سولې پریکړې لیک نه سرغړونه کړې ده او امریکا او نورو ملاتړو هم د سولې د پریپرلیک په عملی کولو کې خپل مسولیت نه دی تر سره کړی. حکمت سروش راپور شا کړی.
افغانستان دا مهال یوازې د کورونا وایروس له خطر سره لاس او ګریوان نه دی. هغه څه چې ډیری افغانان یې اندېښمن کړي ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړه ده او ورسره د سولې د خبرو پر سر ناندری دي. ورته مهال کې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روان اختلافات دي. د دغو ټولو ستونزو د اواري لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې اور بند وکړي او همدارنګه پر افغان رهبرانو غږ کړی چې خپل اختلافات پای ته ورسی. طالبانو د اوربند غوښتنه رد کړې خو افغان حکومت وایي چې سولې ته ژمن دی او سره د اختلافاتو د اواري لپاره مذاکرات کوي. طالبانو د افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند غوښتنه رد کړه. طالبانو په اعلامیه کې افغان حکومت د سولې د هوکړلیک څخه په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکا او ناټو د سولې د هوکړلیک په پلي کولو کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې روژه طالبانو د دا فرصت ورکوي چې د کورونا وایروس د روغتیايي کړکیچ تر پایه د بشري چارو لپاره اوربند ومني او بریدونه ودروي، خو افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره سولې ته ژمن دی او د همدې لپاره د مذاکراتي پلاوي د ټاکلو تر څنګ د طالبانو بندیان آزاد کړي.
طالبا پایبند به کاهش خشونت نیستند. با وجود این درخواست دولت افغانستان، مردم افغانستان، جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا، سازمان ملل برای آتش بس در ماه مبارک رمضان نیز از طرف طالبا رد شده. ما امیدوار هستیم که طالبا از خشونت دست بکشند و خواست مردم افغانستان برای قطع جنگ و صلح پایدار بپذیرند.
پخوانی طالب چارواکی وایي چې د روژې یا کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتلو پر ځای باید د افغانستان د سولې اساسي حل لپاره هڅې وسي.
یو نیم کال دوی خبرې وکړې وایي چې ما راغلی و هغه اعتماد باور نن د نقص په وجه باندې روزانه د منځ ځي، نو دا وجه ده هم چې د اوربند طالبان او حکومت د عارضي اوربند نس سره رسیدلی.
خو هغه څه چې له طالبانو سره د سولې خبرې لا ټکنۍ کړي د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات دي. ارګ وایي چې له عبدالله عبدالله سره د سیاسي اختلافاتو د اواري لپاره خبرې اترې روانې دي.
د افغانستان د حکومت رهبري هڅه کوي چې ټول جنجالونه د خبرو اترو له لارې حل کړي، په دې خاطر باندې دوامداره مذاکرات کوي او په دې برخه کې ځینې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
د عبدالله عبدالله ډله له حکومت سره د جوړجاړي لپاره د یوې طرحې د تیارولو خبره کوي چې لا یې څرنګوالی نه دی معلوم.
مهمه خبره دا ده چې په دې طرحه کې باید داسې یو څه چې هغه سبب د اتحاد او اتفاق د ټولو سیاسي جریاناتو وګرځي او بیا په عین زمان کې په دې طرحه کې اولویت صلح ته ورکړ شوی وي، ځکه چې د افغانستان خلک تر بل هر څه صلح ته اولویت لري تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله راشي.
ولسمشر غنی ښاغلی عبدالله ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې نه مني د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ وړاندیز کړی وو او ویلی وه چې د ولسمشر د مرستیال پروتوکول به هم ورکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اسلامي هیوادونو سازمان او زلمی خلیلزاد د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر د طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې ده. د دې نه مخکې غنی، ناټو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې د دخیلو غاړو نه غوښتي وو چې د کورونا سره د مبارزې او روژې ته د احترام او درناوي په خاطر اوربند وکړي. د ټولو غوښتنو باوجود طالبانو بیا هم حملو او جنگ ته دوام ورکړی دی. په علتونو یې نوشابه آشنا د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. دا چې دغه حالت په سیاسي لحاظ څنګه توجیه کېدای شي، ښاغلی یوسفزي امریکا غږ ته داسې ویلي دي:
طالبانو باندې مذهبي فشار، د خلکو فشار، د نړیوالې ټولنې فشار او اخلاقي فشار دا د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي، ځکه چې طالبان نور ورسته له دې چې امریکایانو سره یې تړون کړی ده هغوی سره هغوی په دوی بریدونه نه کوي، دوی په هغو بریدونه نه کوي، خو په منځ کې افغانان په خپل منځ کې په جګړه اخته دي، هغوی تر یو قوي فشار لاندې دي. په سیاسي لحاظ متاسفانه طالبان کوم سیاسي ګوند نه ده یا سیاسي تنظیم نه ده، یو جنگیالی ډله ده او دوی اکثره د جنگ او جګړې په مثبت او منفي او تفریق او زر باندې حساب کوي. دوی دا فکر کوي کې دوی د څو ورځو لپاره هم د جګړې نه لاس واخلي، دا به دوی د جګړې ماشین ودروي، کسان به کورونو ته ستانه شي، او په داسې حال کې چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحد هم تړلی ده، دوی به ونشي کولی چې بیا جنګیالي بیرته جګړې محاذ ته راولي. له دې امله دوی نه غواړي چې دغه لاسبندي یا تشدد کې کموالی ته عملا اقدام وکړي.
سب د حملو د زیاتېدو یو دلیل طالبان دا راوړي چې دوی بندیان په وخت او یو ځای نه دي خوشي شوي. د طالبان اوسنی وضعیت او د جګړې تشدد ته په کتو که چیرته ټول بندیان خوشي شي که هر وخت دي، څه تضمین موجود دی او څوک دا تضمین کولی شي چې د بندیانو د خوشي کېدو وروسته به حکومت سره مخامخ خبرو ته طالبان حاضر شي او جګړه به نورانی کېږي؟ چې تر ټولو غټ سوال یا غټه غوښتنه اوس د جګړې د بندېدو د چې ولس قرباني ورکوي هره ورځ، نو دا تصمیم به څوک وکړي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو د بندیانو مسله یعنی حکومت او اکثره خلک په دې باور دي چې د طالبان لپاره دا اوس یو بهانه ده چې باید د طالبانو بندیان خوشي کړي، دغه وروسته به دوی اوربان تازریږي. خو زما په خیال حکومت او حتی نړیواله ټولنه هم په دې کې تردد لري د دغه بندیانو خلاصون مقابل کې. طالبان د دې کوم لیکلی توافقنامه نه ورکوي چې دوی به حتماً د 5000 بندیانو په مقابل کې به دوی جنگ بندی کوي. دوی وایي چې دا کسان مونږ امریکای سره په تړون کې راوستي دي، دا به خلاصیږي دغه نه وروسته بیا ګورو چې مونږ بل افغاني خبرې پیل کیږي، دغه نه وروسته بیا د جنگ بندی متعلق خبره کوو. زما په خیال حکومت ته هم پکار دي چې چونکې طالبان یو سیاسي ځواک نه ده، هغوی ډېر نظامي نظره فکر کوي. حکومت کولی چې په طالبانو باندې یو جدي اخلاقي ملامتي واچوي که دوی دغه کسان پرېږدي، نو بیا خو طالبان هېڅ د جګړې جواز نه لري. دغه د بندیانو خلاصون دا حکومت د یو بهانې په شکل ورته ګوري او فکر کوي چې طالبان اصلا سوله نه غواړي، دوی غواړي خپل بندیان خلاص کړي. په مقابل کې دوی په لیکلي ډول د چا په ضمانت افغان حکومت ته کوم داسې ضمانت نه ورکوي چې دوی به حتماً د دغه بندیانو د خلاصون نه وروسته اوربان کوي.
نو روان وضعیت ته په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې او تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې راتلونکی څنګه ګوري؟
زما په خیال د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې وای د سولې په اړه باندې به دا ډېر د وخت نه وړاندې وي چې خبرې وشي. تر اوسه پورې داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د افغانستان راتلونکی په ډېر یو حساس پړاو کې ده. او سره د دې چې په تېرو څلوېښتو کلونو جګړه کې دغه اول ځل یو ډېره ښه موقع رامنځته شوې ده، خو متاسفانه لکه څنګه چې افغانانو پخوا هم دغسې کوچنۍ د امن او د سولې چې کومې چانسونه رامنځته شوي وو هغه ضایع شوي دي. دا ځل هم داسې نه برېښي چې دغه چانس به استفاده وشي. متاسفانه مونږ همیشه دغسې د سولې موقع او چانسونه ضایع کړي دي. خو بهرحال که افغانستان طالبان یو سیاسي بهیر باندې اوړي، دا به د صدۍ یو معجزه وي. د افغانستان سوله اوس د یو معجزې نه کم معنا ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د مشیګن په ایالت کې لوی ښار ډیټرایټ داسې وسیمه ده چې د امریکا په سطح ګڼ شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. ځینو دغو مسلمانانو د ډاکټرانو په حث د طب مسلک غوره کړی دی چې د کووډ 19 په اعتبار په څیرمه جبهه کې کار کوي. د امریکا غ خبره عالم برهانن په دې باره کې د مشیګن له ډیټرایټ نه دا رپورټ را لېږلې دی. د 2018 کال د چیرلن په قوله چې د ټولنیز پالیسۍ او تفاهم لپاره انسټیټیوټ کړي د امریکا د پرمختګ لپاره مسلمانان یاد کړي دي. په مشیګن کې 15% مسلمان ډاکټران جوړوي. ډاکټر محمد وايي طبابت داسې یو مسلک دی چې اکثر حساس او بې وزله خلک پکې پیدا کیږي او مرستې ته ضرورت لري. د طب ماسله رایا نشرنه وای از د طبابت د څنګه سره ځکه مینه لرم چې هر ورځ یو څوک د خلکو سره په تماس کې وي او واقعا دا فرق کوي. د طب یو بل ماسل حسن حبیب وای زه مهاجر ما او امریکا ته تقریبا لس کاله په خوا راغلی ما او هغه وخت می په یاد دی چې صحی بیمه می نه درلودله. زما مور او پلار هم نه درلودله. منګ ویډیا کلینیکونو ته تللو او له دغه ځای مو الهام واخیسته چې زه باید یو ډاکټر شم. له دغو ډاکټرانو نه ډېرې خپلو کورنیو هڅولې دي. مسلمان مهاجر د 1960 او د 1970 په لسیزو کې مشیګن ته راغلي دي او د طب مسلک یې غوره کړ ځکه د طب مسلک لپاره تقاضا زیاته شوه. د طب ډاکټران د ټیپ ډاکټر جوکاکو وای دلته وړواله اپکار ده. ټولنه په زحمت سخ کار او وړواله باندې عقیده لري ځکه نو ډیر ډاکټران د دغه فرصتونو لپاره دلته راغلل او دلته تقاضا هم موجوده و. د 1960 او 1970 په لسیزو کې د منځنی ختیځ د مهاجرو بهیر رامات شوی و. د پکې وانډا اخستې و چې مسلمان طبي مسلکی کسان عزت کړل. د مشیګن په پونتون کې د عرب الاصل امریکایي څېړونکو د مرکز رئیس ډاکټر صالح ویل وای د 1960 په لسیزه کې زموږ د مهاجرت قوانین اسانه شوي وو او موږ په هغه دوره کې په دې باندې ټینګار کوو چې دلته هغه خلک راولو چې عصري او پرمختللي شادنامه ولري. هغه خلک چې عالی او لوړ هنر ولري هغه خلکو ته بلنه ورکړو چې په داسې ساحو کې لکیوی چې مونږ پکې وو او مونږ دلته په امریکا کې د کمخ سره مخامخ وو. دلته په ډیټرایټ کې د مهاجرو په ټولنه کې یو ډاکټر شهرت او نفوذ لري. ډاکټر طیب جوکاکو وای ډاکټر طیب جوکاکو بیا وای زمونږ په هوادونو کې چې ورن راغلیو ډاکټران پکې لوړ مقام او موقف لري. ډاکټر صالح ویل بیا وای په عمومي توګه د کامیابۍ سرک پیژندل شوی دی ځکه نو ډاکټران او انجینران او ما ته معلوماتو شو چې په منځني ختیځ کې انجینرانو ته ډیر احترام کیږي لکه څنګه چې ډاکټرانو ته کیږي. کورنۍ میراث یو عنانه ده چې لا تر اوسه ډیر ځوان مسلمان ساتي. کورنۍ میراث یو عنانه ده چې لا تر اوسه ډیر ځوان مسلمانان ساتي. د طب ماسله الیزا مجید وای زما پلار یو ډاکټر دی. همدای لته چې زه علاقه مند وم چې د روغتیا ساحه انتخاب کړم. د طب ماسله رایا ناشر وای از په داسې ډول چاپیدل کې غټه شوم او واقعا دې ته جذب کړم چې دغه مسلک غوره کړم. د طب ماسل فردوس بی پو وای د ټولو نه خلا را داده چې یو څوک د خدای عبادت او خدمت وکړي او زیت وکړي او نور ته خدمت کول ډیر ښه طریقه ده. د 2018 کال په چړنه کې دا یادونه هم شوې ده چې مشګنیانو مسلمانانو ته باندې 5% د غاښونو ډاکټران تقریبا 5% په دې ترستان دي او 6% استویا پاتان دي او په کال کې د 1.6 میلیون ناروغانو درمل کوي او په غیر مستقیم ډول تقریبا 30,000 کارونو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د کورونا وایرس په ډیرو روپې ملکونو کې
د محیط دوا په پاک ساتنه کې اوسه ګټه کړې ده، لکن په راتلونکو سو میاشتو کې به د اقتصادي خوالي په خاطر د مشکلاتو سره هغه مخامخ شي. د امریکا غږ خبریالۍ د امستردام یو رپورټ را لېږلی دی، دا د متن یو رول کېږي. د کورونا د وایرس د خاطر په ډېرو اروپایي ښارونو کې د خلکو ګڼه ګڼه په دې کمه شوې ده چې خلک په کورونو کې ناست دي. د اروپا د محیط د پاک ساتنې په ټولنه کې یو متخصص البرتو گونزالس اوتیز وایي د اروپا په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګڼه په دې کمه شوې چې خلک په کورونو کې ناست دي او سړکونو ته نه روځي، او هغې د محیط د هوا په پاک ساتنې کې پوره مرسته کړې ده. او هغه وایي چې د اروپایي ملکونو په ښارونو کې د هوا د پاک ساتنې په مقابل کې خطر یو شان نه دی. هغه دا هم وایي چې د اروپایي ملکونو په ښارونو کې د هوا د پاک ساتنې په مقابل کې خطرونه هم یو شان نه دي، لکه چې د خلکو ګڼه ګوڼه یو شان نه ده او هم اقتصادي فعالیتونه په یو شکل نه دي، او هم په اجتماعي ناسته پاسه کې د خلکو ترمنځ ډېر فرق موجود دی، لکه چې په یو وخت دغه بندیزونه شروع شوي نه دي. د ډېرو خلکو سره دا اندېښنه ده چې په سرعت بیرته په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه به د محیط د هوا پاک ساتنې اثر وکړي. د اروپایي اتحاد مشران داسې هڅې کوي چې د اقتصاد د ښه والي په خاطر $2 تریلیون مصرف کړي. د اروپایي اتحاد یوه بانفوزه غړی د المان مشر انګلا مارکل به نن د محیط د ککړتیا او د اقتصادي ودې ترمنځ د انډول په باب خبرې وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کورونا د ویروس په هکله په مطبوعاتي کانفرنسونو کې څو ځلې داسې شوي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې خپله طبي یا ساینسي زده کړې نه لري په ویناوو کې د کورونا د ویروس د علاج په هکله نظر ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې باره کې مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ برېښنا عمرخیل ولي.
ډیره مننه. په نړۍ کې چې کم 3 میلیونه کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 200,000 د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په کورونا ویروس وروسته پورې تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې مړه شوي چې شمېر یې تر 350,000 اوښته. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې ویروس په ضد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ یې د تجربې په حال کې دي. په داسې حال کې د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کورونا ویروس ډیر ځپلي، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. پاسپانی کې بنن ماشومان له شپږونو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووزي. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی. ایتالیا به هم د راتلونکي مے له 4 مینیټې بندیزونه نرم کړي. په فرانسې کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د مے له 11 څخه بندیزونه نرم کړي.
چا چې د کورونا وایرس په اړه د ولسمشر ټرمپ خبري کانفرنس لیدلې وي، نو د ولسمشر ضد نقیص خبرې هم اوریدلې دي. ولسمشر داونه د افونی ضد موادو په اړه خبرې وکړې، خو محافظه کارانو او لیبرال خلکو متفاوت برداشتونه ورنه وکړل.
د افونی ضد مواد چې چیرته لاړ شي په یوه دقیقه کې میکروب له منځه وړي. یوه دقیقه، آیا داسې یو تدبیر شته چې موږ دا په ځان کې دننه پیچکاري کړو او هر څه پاک کړي؟ ځکه تاسو ګورئ چې هغه څه ګوته ځي او هر څه ښه پاکولی شي، نو دا ډیره جالبه ده چې دا وګورو.
د کلوریکس بلیچ او لیسل جوړونکو خبرداري ورکړ چې په هیڅ وجه دا مواد باید په ځان کې پیچکاري یا ونه خوړل شي. ډاکټرانو هم دا وړاندیز رد کړل.
په داسې حال کې چې دا وایروس یقینا د ځینو ضد افونی موادو لکه بلیچ او الکحول په وړاندې ډیر حساس دی، خو د خوراک یا پیچکاري لپاره نه دی جوړ شوی او یقینا چې د ګټې نه به تاوان ډیر وي.
خو تر دې یوه ورځ وروسته سپینی مڼۍ یو بیان نشر کړ او مسله یې دا ډول روښانه کړه. ولسمشر په وار وار ویلي چې امریکایان باید د کرونا وایروس د درملنې لپاره د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، نه دا چې دا خبره رسنیو ته پریږدي چې د ولسمشر بې ځایه پوښتنې وکړي او بیا له هغه نه منفي سرلیکونه جوړ کړي. تبابت اوس هم د کرونا وایروس په اړه لږ معلومات لري. ځینې ساینس پوهان موافق دي چې کله ناکله یوه مفکوره د آزموینو او څیړنو وروسته په درملنې بدلیدای شي.
فرض کړئ موږ په بدن کې یو پیاوړی نور کاغذ شاوي یا بل شی ولګوو.
بل د حل لار چې په ولسمشر باندې د نیوکو مخه ونیول شي، سپینه ماڼۍ باید د ولسمشر مطبوعاتي کنفرانسونه کم کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ د سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.